درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازلي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. د طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړي، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړي دي. د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا، تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتني معاش د مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدین شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واکمنان شوي دي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږکال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کیږي چې 15 کلن شوي یا یې 40 کاله کار کړی دي، خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 445 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې یو نوی مرکزونو بیرته بودیجه ترلاسه کړې او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې، اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وبښل شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوې دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وژل شوې ده. محمد الهدا تر پیش مخکې په انقره کې له ترکی چارواکو سره تر لیدو وروسته طرابلس ته ستنېده. تر اوسه د الوتکې د لویدو علت څرګند نه دی او ترکیه ویلي چې د پیشې په اړه به پلټنې وکړي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیکي پیشو او بشې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیک پولیسو په ګډون 3 تنه ووژل شول. د روسیې تحقیقاتي فدرالي کمیټې ویلي چې په بیلیتسکایا واټ کې چې کله تیره شپه پولیسو یو مشکوک کس ودراوه، چاودنه وشوه چې له عمله 2 ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته 3 واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینونګ په سیمه کې نن د رشتر په کچه 6.1 درجه زلزله وشوه. تر دې دمه د اوشتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 ډیر کسان وژلي وو او په 1999 کال کې یوې زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مړه کړي وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، ز سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. ریپورتونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې مخکې یونیسف ویلي وو چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي. د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال، د اوبو د مدیریت کارپو وحیدالله صدیقی، او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس. ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهاند صاحب، پایل به تاسو نه وکړو. تاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی، تل مو همکاري درلودله. مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهاند صاحب دودیال.
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا د اروپای اتحادیې خبره پرون ما واورېده، دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 20 میلیونه کسان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د ما ذهن ته راغله چې ښه، په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم، د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړه. لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده. مونږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو، اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري، د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوضو کې 6 سیندونو سره رسېږي او دا کافی اندازه سینجونه دی. اما متاسفانه منگ اوبه نشو مدیریت کولی، اغم مولات استفاده ور ندی گرزولی. البته دی اوبه مشکل پر طول دنیا کشته ده. متاسفانه دی بعض ارقام لمخی پر طول نری که نجده 1 میلیارد خلق سیخی او دی سخل اوبه نلری. 2.1 میلیارد نور هغه خلق دی چه پکال که اقلن یوه میاشتې اوبو د کمښت سره مخامخ دي. اما افغانستان باید داسې نه وای، مونږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې مونږ ورته روزمینی اوبه وایو کنې، د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډېرې جج اوبه دي. او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي، بلکې ښې خوږې اوبه لرو موږ. او تاسې موږ پوهیږو چې په دنیا کې، په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي، خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي. د دې نه ډېره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي، او په هغې کې هم صرف 1.2% هغه اوبه دي چې موږ ته مهیا دي، او دا یا په سم یا په سیندونو کې دی، یا د چینې په شکل کې دی، یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې موږ ته موجود دي. اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل، په هوا کې د براز په شکل، په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي. خو زموږ په افغانستان کې موږ البته د کنګل په شکل هم لرو، په پامیر کې، په هندوکش کې یخچالونه دي، اما اگر ویلې کېږي او راځي دغه د سیندونو په شکل، هم د کنګل په شکل لرو، هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو، او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جمهور دوب کې دي. په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو، اما د اوبو موجودیت د ژوند دپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده. لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوندي شوي دي، که انسان ده، که حیوان ده، که نبات ده، دا ټول. یا بل ځای فرمایي قرآن، وانزل من السماء فهي بسعيه بالارض، دا اوبه له ماء اوبه نازل شوي دي، راځي د اسمان نه تر څو ځمکه ورباندې ژوندی شي، د باران په شکل راځي. او شکر ده چې دغه 2-3 ورځې کې په افغانستان کې هم باران وشو، په دې شرط چې مونږ دغه اوبه ذخیره کړی شو. مونږ ډېر سخت بې احتیاطه یاستو، ډېر بې خبره یاستو د اوبو په مدیریت کې، د اوبو په ساتلو کې. نه یوازې دا چې دغه موجودې روانې اوبه باید وساتو، بلکې دا پاکې هم باید وساتو. په دغو ټولو کې مونږ متاسفانه مشکلات لرو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو. لاړ به شو خوست ته، له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکې پیژندنې متخصص را سره خط دی. برلاس صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی.
لومړی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې میلمنو او د دې راډیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه.
برلاس صاحب، څنګه د پتیرو څو ورځو کې په خوست کې باران سوی که څنګه کوه ورسوي؟
مننه. دا دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده، دغه د تڼیو په ځینو غرونو کې وه، په زدرانو غرو کې وه، همدغه سیدا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم دوسره سرحد لرو، یا دوسره موږ ولایتي پوله لرو دغه صحاتو کې واوره وشو خو ډېره په کم اندازه لومړی غیز کې واوره وه داسې تقریبا یو بیا وروسته لمر هم وشو اسمان شین شو دغه واوره اندازه هم کمه وه او باران ورسره نه و داسې وچه غوندې واوره وه هغه تقریبا یو دوه ساعته چې واورېده بعد له غرمې نه له ماسپښین وروسته کرار کرار هغه بېرته ولي شوه نو باران موږ په تمه یو چې په همدې ورځو کې وشي هیله هم ده ځکه دلته وچکالي هم ده ګردونه ګردو غبار هم زیات دی خو تر اوسه په دې اونۍ کې دې باران څاڅکی پوس نه دی شو
برلا صاحب خوست کې کرنه څلور فصله ده کنه په ژمي کې بیا څنګه کرل کیږي څه تفاوت لري نور ولایتونو
خوست نور ولایتو تفاوت ده چې دلته په عموم کې دولس میاشتې آب و هوا دې لپاره جوړی چې یو نه یو ډول فصل یا کرنیز تولیدات وشي او خوست د نورو ولایتو سره نسبت دلته هوا چې ده معتدله ده موږ که د بدخشان سره مقایسه کړو ممکن هلته د واورې یا د ژمي فصل شپږ میاشتې اووه میاشتې ادامه ولري ولې خوست کې برعکس دولس میاشتې سختمنی چارې کېږي یعنې دا اوس هم په خوست کې ځینې سختمنی چارې پروژې روان دي د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کومه موسمي هغه چې بوټي یا ونې کینول شوي دي یا مثلا حاصلات حاصلاتي کرنیز توکي کینول شوي دي نیلګي دغه ګروپ ورو وده کوي خوست دا عموم کې هغه ولایتو کې نه راځي چې هلته دي په ژمي کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرنې ممنیت وګرځي
برلا صاحب ما خوست نه دی لیدلی ډېر مزلو چې کاشکې خوست وګورم خو تر ګردې زه پورې تللی یم هسې پکتیا ته هسې ځازوی ته تللی یم داسې رپورټونه موږ د وروستیو کې لرو چې په خوست کې ځینې نوي زراعتي ابتکارات شوي دي مثلا په خوست کې اوس د ګنیو کار سوی ده ګنی کرل کیږي دغه سیتروس لکه مالټا او کینو دغه هم کرل کیږي که په دې اړه معلومات راکړي
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري چې هلته مختلف او لکه تاسو چې یادونه وکړه ملټې دي نیلګې دي املوک دي مڼې دي دغسې میوجات وخت نه وخت د مربوطه ریاستو یا ځینې موسسې چې په دې برخه کې همکاري کوي کار کوي هغه وخت نه وخت یو ولسوالي مشخص کوي هلته مربوطه نیلګې یا هغه میواداری ونی لګئی بیا ګوري نتیجه ګوري کله چې نتیجه مثبت واغه بیا رسنوی سره هم شریکای خوشبینی هم پیدا کیږي چې په دې ساحه کې د ابو هوا ته پکتو د بوټي هم سکالری هم میوه لري نو په دې تر څنګه په خوست کې ځای خلک په ولسوالۍ کې دغه لپاره پیدا شوی ده چې دوی په خپل سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیلګي او سیالتا یا میواداری ونی یوسي اغه ځای ته ځای کې خپل د نتایج واخلي یعنی بغیر لګین چې دولت کوم ورډون نه تل ورشي مو سي ورشي خلک په خلکو کې یو ډول اقلام علاقه مندي پیدا شوی دا چې دوی مختلف قسمه بوټي میواداري ونه سمیلګي تجربه کړی او غي نو ورسته نتایج له خلکو سره شریک یم دا پایله وا چې څو وخت مخکې ممکن تاسو رسنوي ممکن خبر وای چې په خوست کې ملټي املوک شفتلو مانی غنی او داسې مختلف
نیواداری ونی
سمر ورسیدی
نتیجه ور کړه خلک ورته خوشبینه وو موږ د غنیو واوریدل او د مالټو خنن موږ ریپورت درلود ځانګړی توګه د قلندر ولسوالۍ نه هلته خلکو شکایت کوي چې د اوبو کمای دی خاطر خلکو ویلی چې څوک چې پیسې لري هغه په ټانکرونو کې اوبو راوړي یا نور سہولتونه لري او څوک چې پیسې نه لري بیا ډیر مشکل سره مخامخ دي وضعیت څنګه دی واقعا د اوبو د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې
دا موږ په عموم کې کدی او بو ستوزه یاد کو دا موږ په یو چې ټول افغانستان کې د وښکلې تاثیر غلي دي د اقلیمي بدلون تاثیراتو دی پایلو د جملې څخه یو هم وښکلې ده نو دا وښکلې یوازې په کلندر کې نه ده بلکې په تړنۍ غرنیزو سیمو کې د امداسې په ګربزو کې د پالیشورو کې ده په دوه مونږ کې ده په ټول کې دا خو سیدا او با چې دی هغه کومې داسې عموم کې هغه ذخیره شوی نه دي چې عمل ته دی مثلا د اوبو کمښت ستونزه نه وي ولی دوی چې کومه ټانکرې موضوع یاد وي دا زیاتره وخت غللنی زما کې چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل هغه لاس په کار کېږي دوی لپاره اوبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټانکر نه استفاده کوي دوی په اصطلاح چې هغه څوک چې پیسې لري مالدار دي هغه امکانات برابروي او په عموم کې موږ که خبره وکړو دا دوی د راپور موضوع فکر کوم دا ته وځي که په عمومي ډول موږ وایو نو په خوست کې دی وبو وشکلای برښتیان دغه سفر غلطه دلته په زیاتره ولسوالیو کې موږ وخت نه وخت خبرې کوو تجربې لوي او صحاب نه معلومات راخلو نو په عموم کې دا خبر راټول کو خوست کې برښتیان د وشکلې دا یوازې کلان درنه ده بلکې نور ولسوالیو کې هم دا موضوع احساس شوی دا
مننه برلا صاحب د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې خوست کې آبادی ډیره پرمختللې نسبت پخوا ته هلته هوایي ډګر دی هلته پانتون دی هلته ډیرې نوې نوې ودانۍ سوي دي دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده نلونه څومره د ډاډ وړ ده دغه شبکه
موګه په خوست کې د اوبو کانالیزیشن شبکه چې دا هغه څه ډول چې مناسب و نسبت ښار پر احتیاط هغه سي ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوی موګه زیاتره وخت د سپې کې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته د خوست شمال لوري د داخليږي بیا د خوست ځینې تاسات او ودانۍ او د قانون ته د اوبو ذخیره کېږي نه نوځي هغه علت هم ده چې په ښار کې هغه سي منظم سیستم کانالیزیشن نشته او کایي هغه د پخوس کې د کرولې لیلوري ځینی لختي کیندل شوی دی یا مثلا ډیره پر لوی ویلې جوړی شوی دی هغه وبو هجم شیا دي چې صفات او ډیرواله شي په لختي کې هغه به تر دې بایس شي چې پخوس کار کې ځینی هغه تلفات رامنځته کی ملي بستون دی راولاړي کی او کومګه عمومي ډول وي پخوس کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې دا ونه وکړه دا سره د دې چې خوست یو پرمختللې مخ پر ودی ولایت دی ولی په دې برخه کې متاسفانه څړول چې کار واغ سي پلان شتون لري خو ولی ز څومره چې معلومات لرمه مربوطه ای دی اوس په دې 1415 کال د فارې ځینی بودیجې ځنګړې کړې وي په شپي پلان نه جوړ کړې ځینی مؤسسات سره ناس ته شوې دي چې په دې باش کې دا ستونزې کرا ولړ شي د حل لپاره یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی ومومي
مننه برلا صاحب بل پختنه په خوست ښار کې د پاکو یا د ښاک د اوبو مخزنونه نسته مثلا د متون بابا په غره کې یا بل او چته سیمه کې کوم ځای کېسته
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لاري په خوست کې دیو برنامه درلودا چې د اوبو لپاره ذخیره‌ګان جوړ کړي په غونډه کې هغه بیا منظم ډول کلیو ته پاکي اوبو دغه سیستم جوړ شي په ولسوالۍ کې دا کار شوی دا په ډیرو ولسوالۍ کې په لري اطرافي سیمو کې یا مساتو کړه دا یا دولت په انکی شفی بودیجه باندې کړه دا یتره دی وو نه زه رسټ چوکاټ کی یا برنامه جوړی سرویګانی کې کوم ځای کې چې ضرورت ته دا نقطه په نه کوي په لویه کې کوم کدا سی وای چې اوس د خوست خار د پاره موږ د متون ته پی یا د متون بابا په غونډي کې لستر ذخیره ولر او غنه د کانالیزیشن یا د وو پایپ لاین په شوري دا سیستم نشته ولې ځینې بیا په کوچنۍ صفحه مو کوي او کوچنۍ کوچنۍ ذخیره‌ګاوی جوړې شوې دي چې هغه په کوچنۍ کلو ته او ځینې کوڅو ته دغه اوبو هغه چې د جریان لري کو په لوی کې کوم غوایو دلته پوز کې زیاتره اوبو چې دی هغه یا سولري سیستم له استفاده کیږي یا برمی دي یا څاګان دي یا د اوبو دی واټر سیستم چې موږ ورته وایو دغه استفاده کیږي ممکن
ان نلو نستا کورو ته چې منظم اوبو ورسوي او خلک بل پری کی دغستا
دې باڅه کې داسې غنښت ممکن مثلا زه اوس فلان یو پلازا کې اوسېګم زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازا چې دغه خپل برمل لري هغه نه برق وستا او عمومي موږ ټنکې ورته وایو او په دې چات سره چې گئی هغه نه ډیر ته موږ توضیح کې ګم داسې زیاتره وخت رهایشي زینه دي یا مثلا پلازې دي ټول هم دا یو سیستم دا عمومي ډول موږ کدا چې برنامه شي تاسو وایي دا دلته تدقیق کو کای اړیر په کومه کا شته یعنی زه په کار کې ګورم چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برمه وهلي دا ټنکی لري ولی دا ټیکټر کې کومه هغه ترکتور کې وبشي توزکی کې هغه ورزي کنه ډکې به په کورو باندې وشي یعنی خوځ کې ځب هم دې مرکز کې درته وایم دا چې کورونا شته چې په کرایې نشي کله نشانی کې نو درته اول د یو بو پختنه کې چې دلته وو به موږ د برمی وبلرو نه لرو کا د ترکتور وبدي نو په خار کې هم دغه د ترکتور چې ته وګورې د ورځې لیکو ټنکې برکړي مختلف کړو ته په توضیح کوي په دې معنی دا چې دلته کدا کا سیستم چې تاسو یې دونه وکړ دا غو نو د ستونزې بنو
ډیر ډیر مننه برلا صاحب بیا هم تاسو ته راځو وحید الله صدیقی صاحب د یو بو د مدیریت کارپور سره دی ډیر ځان پاتسو صدیق صاحب خبرونه ته خره غلاست ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم میلمانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم.
صدیقی صاحب، د اوبو مدیریت څه معنا که راته ووایئ؟ اوبو څنګه مدیریت کو، څنګه ګټه تر واخلو، او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده هم تر وکړه له لاسه ووتې بیرته یې تازه کړو؟ مهرباني.
ګوره، د اصلي هدف د اوبو د مدیریت څخه دغه دی چې مونږ د اوبو نه څنګه وکولای شو تر څو د خپلو خلکو د هوساینې او همداشان د اقتصاد د ودې لپاره مونږ دغه نه استفاده وکړو، او په زمن کې څنګه وکولای شو چې د استفادې ډول په اوبو شکل سره ترتیب کړو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمې ته ناوړه زیان ونه رسیږي. په لنډ کې موږ وایو، او په افغانستان کې که موږ وګورو، افغانستان کې موږ یو سطحي اوبه لرو، کومې اوبه چې په سیندونو کې راځي، په ویالو کې راځي، او دا کېدای شي د باران د عمله راشي یا هم د یخچالونو د ولې کېدو د عمله، او یا هم په بعضې بخشو کې چې زیرزمینی اوبو سطح هلته لوړه وي په شکل د چینو کارزو باندې راوځي، او بل هغه اوبه دي چې هغه په زیرزمینی شکل موجودې دي چې هغه کوای شو موږ د څاګانو د طریقه، او یا پخوانۍ طریقه دا وه چې د یوې ساحې نه به بل ساحې ته کله چې زیرزمینی اوبه انتقالولې دوی به بیا کاریزونه وهل چې کاریزو طریقه به انتقال د زیرزمینی اوبو د یو منطقې نه بل منطقې ته کېدلو. او په مصرف د اوبو کې که مونږ وګورو په کومو بخشو کې اوبه ضرورت دي، اصول کې اول مهم دا ده تر څو د ژوند لپاره دغه نه استفاده وشي، یعنی د څښاک اوبه. مونږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو، په عموم کې بیا په کرنه کې اوبو ته ضرورت دی. په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډسټریل واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي، او په وروستیو کې که موږ افغانستان کې اوس دا چارې زیاتې شوې، کله چې دا معدنیات یا کانونه کیندل کیږي په دې کې هم د اوبو مصرف ته ضرورت دی، چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی. او بل په عموم کې د بهر د اوبه دي چې موږ بهري اوبه لرو هغه افغانستان کې اوس نشته، خو په عموم کې که موږ لوی افغانستان بیا وګورو بیا کېدای شي موږ فرزن د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی په هغو بخش کې بیا د ټاپوګانو د دو بخشو مدیریت دی، یا هم د
صدیقی صاحب و د هند سرحد نه خو اوس موږ لري یو لاسرسی نه ورته لرو بهر هند ته، خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنی دا د اوشن انجینیرینګ هغه به بل موضوع ده، خو داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکینی څلور بخش چې ما یاد کړل هغه مهم دی.
صدیقی صاحب، آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بیا او رغونو کې د ونو کېنول، یعنی ځنګل زیاتول، دا موږ ته اوبه سپموي راته ساتي کنه؟ څنګه ساتي؟
ګورې وګورې، افغانستان کې موږ مناطق لرو چې هلته عموم وچ دي، او اکثر علت یې دا دی چې هغه موسمي ورښتونه که موږ وګورو هغه سایکل د باران په هغو مناطق کې لږ دی، او هغه ساحې دي چې وچې دښتې دي، تا خبر هلته شنه بوټي نشته دي، نو کله چې ورښت کیږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلیږي، په ساحه کې نه پاتې کیږي. اما د شنو بوټو موجودیت او د ونو موجودیت باعث کیدو کیږي چې د جریان د اوبو په مساحه کې تم شي، او بل خصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا ځمکې ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لوند وساتي. یو بحث د کله چې موږ د تغیر اقلیم په باره کې موږ بحث کوو چې تر څنګه وکولای شو د اوبو د ازرارو نه موږ ځان هغه کو خوندي وساتو، په هغو کې یو بحث دا دی چې موږ څنګه د واټرشید منیجمنت وکړو. واټرشید یعنی د غرو لمنې دي، یا فرضاً
په پښتو کې چې سر کډرته وای ما فرضاً په غوښه هو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیطي زیستي فعالیتونه تر سره کو تر څو دا جریان د اوبو یو څه تغیر شي ساحه شنه شي او په زمین کې اضرار یا سیلابو د کبله چې تخریبات منځته راځي او بل خصوص په افغانستان کې چلته اکثره غرنۍ سیمې دي نو بیا دا ډیر کومه کولای شي.
صدیقی صاحب کچیر په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کیږي او بخ خطر ارغړی مخه مخ سنتزی او لوی سیلاو جوړوي ک ورلکی غنې کندې وکیندل شي دا وب تم کوي په دې کې خوشاک نسته چې وب تم کوي اما بیا خو موږ غلرو لمر لرو په لمر کې تبخیر کیږي دا طریقه څومره یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کیږي څومره کېدای شي مؤثر وي د اوبو په ساتلو کې
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شای چې تاسو یاد کړ چې وړي دا پونه جوړیږي دا عموما په اوبو ساحو کې مؤثر دی کله چې هغه قشر دنده کې باید مطالعه شي یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې دا اجرا کړو او دا اوبه دا نه دی چې فرض نه هدف موږ نه دی چې اوبه هر ځای دند کړو د اوبو نه د استفاده یعنی فکر یې باید د مخه نه وکړو چې کله موږ اوبه دلته درو دا په څه مقصد دی آیا موږ هدف دا دی چې دا زیرزمینی اوبه ته جذب شي آیا دا دی چې موږ هلته بوټي وکړو هغه خړو به وساتي د یو کم وخت لپاره او په اکثره ځایو کې فرض که موږ وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظر چې دي قشرونه یې د مځکې دي کله چې هغه هلته اوبه رسیږي هغه مضره مواد کیمیاوي د وروسته منحل کیږي او زیرزمینی اوبه هغه کیفیت خرابوي بل عموم که موږ د مرکزي افغانستان لکه بامیان او دا ساحې وګورو اکثر هغلته زیرزمینی اوبه هم چې خلک چاګان وایي اوبه یې تروشي وي نو هغه د څښاک دپاره وړ نه وي نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو که چېرته په یو ساحه کې موږ اوبه ذخیره کوو په شکل د واټر شید منیجمنت کوم فعالیت کوو دا باید مطالعه شي چې دا باعث دې دوه چې ګټه ورسوي باعث دې نه شي چې هغه ته نور هم هغه محیطي زیست او بل خصوص زمینی به موږ آلوده کړو.
ډېر ډېر مننه صدیقی صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو پوهان صاحب دودیال په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا له پیړیو راهیسه حتی له زرو کلونو پخوا هم داسې نښې او آثار شته چې د کاریز سیستم ډیر فعال او لاسته راوړل شوي معلومات ښیي چې دا ډیر مؤثر و پخوا اما اوس ښکاري چې دا د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی یعنی پخوا چې څومره رواج نسته پخوا به مقصد د کلو خلک ټولېدل هم بې خپله کاریز کېنده او هم بې خپله پاکو او یو څه شاره به کوله د څښاک او د اوبو او هم د زراعت د اوبو که په دې هکله تاسو وغږیږئ چې دا سیستم څومره مؤثر و او ولې اوس منحصر سوی دی یا شاته تللی دی؟
بلکل ډېره ښه پوښتنه وکړله. موږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې د چینې په شکل مو درلودلې او د کاریز په شکل ډېر کم بیا د سا او هرهټ په شکل و اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډېره غوره وه. اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي دا خو زموږ زیرزمینی اوبه یې بلکل تباه کړلې بلکل د زیرزمینی اوبو سطحه ډېره ټیټه لاړه ولې د دې پر ځای باید موږ په کاریزونو باندې کار کړی وی خصوصا کاریزونه د افغانستان په غرب او په جنوب کې ډېر مروج و هرات کې چې تاسو وګورئ دا اوس هم د کاریزونو آثار شته دي او هغه کیدلی شي چې بېرته ژوندي شي دا لرې بنیوشو دغه کابل کې د کابل جنوب خواته دغه چهار آسیاب سر آسیاب دغه باغ سردار ولی چې ورته وایي غونډې تعلیمي په دغه ځایو کې دا د کاریز نښې اوس هم شته دي او یو دوه کاریز دا اوس هم هلته فعال هم دي په ننګرهار کې په چاپلیارو په دې سیمو کې کاریزونه شته دي او فعاله هم دي اوس نو کاریزونه کاملا نه دي له منځه تللي بعضې ځایو کې وچ شوي دي او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول رښتیا هم بل علت دا و چې دا موږ دا کله چې برمې او ژور څاګانې دا شروع کړلې، د اوبو سطح نور هم ټیټه لاړه او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړ. د کاریزونو ښه والی دا و چې هغه موږ په مرور د زمان د غونه ډېر ښه اقتصادي استفاده کولی شوله، اما متاسفانه دا اوس وچوي دي. دې دپاره که تصمیم نیول کېږي نو د دې دپاره به اول باید مطالعات وشي. هغه پخوانی کاریزونه چې و هغه باید له سره مطالعه شي چې څومره امکان د دې شته چې دا پاک شي او بیا به اوبه پیدا کړي. او د دې نه برعلاوه که چیرې موږ څه نور امکانات وموندلی شو چې نوي کاریزونه وکاږو، خو د نوي دپاره به شاید دومره تجربه هم نشته ده، کېدای شي موږ په نورو برخو کې کار وکړو. خو هغه پخواني کاریزونه که راژوندي کړی شو دا به هم ډېره لویه ګټه وي. خو دا هغه وخت کېدای شي چې نور دا سولر او دغه چای امیک چې ورته وایي د دې نه موږ صرف نظر وکړو. دا ډېره غلط روش و. موږ تقریبا یو 15 کاله مخکې ریاست انکشاف دهات، وزارت انکشاف دهات، په دې کې موږ پیشنهاد وکړ چې دا کار مه کوئ، اما دوی دې کار ته ادامه ورکړله او ورځ په ورځ نتایج ډېر غلط شو. نو کاریز نه استفاده یوه برخه د اوبو د استفادې وه، یوه برخه یوه نه ده چې ټوله. موږ د کاریز نه برعلاوه موږ سیندونه لرو چې په دې باندې بندونه موږ جوړ کړو. دا بندونه کېدای شي ذخیروي وي، کېدای شي انحرافي وي، کېدای شي کنترولي وي، هر یو نه کېدای شي. او دغه د ورښتونو اوبه چې دي دا په تخنیکي شکل سره یو څه تخنیکي کار ورته وکړو او دا موږ زیرمه کړو. البته لکه سره کوم چې سیندکسې ویلي دا به په سنجیده شوي شکل وي. یو تشویش بلم دا ده چې بعضې ځایونو کې موږ صحیح ده لږ شروع کړی ده، مثلا کانال خوشتېپه او یا بعضې نور، خو هغه ته بیا دا د زابر سیستم ډېر مهمه ده چې موږ دا تشویش لرو چې مباده بیا داسې نه شي چې دا ځمکه کې یو څه منحل مال شته دي چې دا زموږ خلک ورته خوره وایي چې دا بیا جګه نه کړي راپورته نه کړي. نو هم د کاریز په سیستم کې هم د کانالونو په سیستم کې په دې ټولو کې احتیاط ډېر ضرور ده. موږ دا احتیاط ونه کړ ژورو څاګانو کې، په سولر کې، په دې کې دا احتیاط ونه کړ، په ښارونو کې، په ښارونو کې دا څاګان اوبه ډېرې ژورې شولې او هم ککړې شولې او هم سطحې اوبه ټیټې لاړله. بیا دغه اوبه چې ترلاسه کوو هم دا په اقتصادي ډول ترې نه استفاده نه کوو. زمونږ په ډېرو ځایونو کې په دولتي ادارو په دېو کې د اوبو میتر نشته ده او هغه نو بیا ډېر افلاطي استفاده کوي. سلمانیان وګوري، دا حمامونه تاسو وګورئ، دا د موټر مینځلو ورکشاپونه دا تاسو وګورئ څومره افراطي استفاده کوي. دوی ته که موږ میټر کینو، یعنی تمه یوازې د کاریز په امید باندې یا یوازې د باران په امید باندې نه، بلکې ډېر نور تدابیر هم دي چې موږ د اوبو په برخه کې باید د دې نه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، خوست کې کاریزونه ستا یا نخې لیدل کې یا اوستا فعال دي؟ برلا صاحب،
یانو دلته چې د حضور داشت د لدو هغه پوکا مغه خلکو لخوا په خوست مرکز او ځینې ولسوالۍ کې کاریزونه جوړ شوی وو. یو شمېر خوست هم فعال دي. په خوست مرکز کې هم دا اوس زار وخت ګورم په رزمه ډېر ښه منظم ډول د اوبو لیک دی، یو وسیله ده د اوبو د سپما بخش، یو ښه مدیریتي څانګه ده. او د دې تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې موږ ډېر مشهور کاریزونه لرو، هغه صبرۍ خواته دي، مرکز علاوه منګلو خواته دي، لشیرو خواته دي، دغه مختلفو ځایونو کې هغه پخواني ځینې هغه پروژې چې تطبیق شوي وي یو شمېر غیر فعال شوي دي یا تخریب شوي دي. هغه د دوی کوم لفتي کانالیزیشن دی اوبو چې د کاریز اوبو کې تیر دي پر غي به ورته ولي دغه د کی شوی دي لیکار لیدل دي. خو علي په ځینو سیمو کې چې هغه کاریزونه جوړ شي او اوس مهاله خلک سیمایي خلک ورزي وخت نه وخت کډاک شو هغه بیرته پاکوي د اوبو نه هم زراعت استفاده کوي، هم خلک د ښاک لپاره استفاده ونه کوي او د پاک اوبو په بخش کې په خوځ کې هغه عمده وسیله یو د برخه ده.
ډیر ډیر مننه. او په خوست کې د عمیق څاګانو یا د سولر څاګانو کیندل څنګه دي؟ مثلا ز کور لرم یا ځمکه لرم، غواړم عمیق څا په ویکندم، چا نه باید اجازه واخلم؟ اجازه ستا کوم سیستم ستا چې هغه ریګولیټ کی قوانین ورته پریږدي کار پیوسی؟
کومګا راس په دولتي کچه و یو عموم کې کنټرول شیدا دی او بو انرژي ریاست له موږ په کوس کې د دې لوري کنټرولېږي او ولې کا په عمومي ډول و یو دغه سي چې بوکار دا هغه ډول مخنیوي نه شوی دا اوس هم ځینی وخت نو وخت ګورم چې په فیسبوک کې اعلانات کیږي چې مثلا ژوره څنګه ویم یو سیستم لرم کچا پوکاری دم واتس اپ شمره دا یو ډول کمپاین مو او د دې ترڅنګ موږ سولاري سیستم کوو یو ځا لبدبخت نه یو تجربه ترخه تجربه لرم په خوز کې زیاتره کلیوالي خلکو یا په مرکز کې سولاري سیستم عیار کړه دا غیز مرچی راپورت شي دا سولاري شمسیانی دا ګرم شي او با جریان پیدا کې هم دغه سی رواني تر مزګر تر څو چې لمر ډوب شوی نه دا به هم دغه سی دوامداري بهږي کنټرول لپاره هیڅ فکر
نه کوي استفاده نه تر کېږي او رواني وي
او با مثلا پټۍ ته څوک پټۍ ته پکاري او کومه سی مثلا پزمکه باندې شي وی شي دوامدار ډول بهږي هغه کا په اصطلاح چې غشي پټۍ وبم شي بیا ما یو ډول زیات رمسته کیږي کنه د دې ترڅنګ موږ په خوځ کې موټر شې سي هغه لرو ځینی زین لرو هغه موټر شې کې د اوبو لپاره د منظم ترمامیټر نشته لکه بجلی لپاره د بلګ لپاره موږ میټر شې لرو د یو هغه لپاره یو سیو میټر نشته چې مثلا ورته وایي چې دا اوبه چې ته استعمالوي دا وایي په میټر حساب شي یعنی میټر د دومره افغاني په مقابل کې دا نو دا ډول هغه برنامه متاسفانه به وایم چې په دې صحه کې نشته او ځواني څنګه خو موږ مخکېم استادانو تشریح واچول چې دا خو یو بدبختی ده هم د زميني وبو لپاره هغه هم د وبو د کمښت لپاره یو جدي ستونزه بلل کیږي
ډیره مننه برلاسه بیا پوښتنه په خوست کې یو لیتر مدني وبو هغه دکانو کې خرڅيږي مدني وبستا یو لیتر په څو ده څو افغاني ده
دلته موږ کومه هغه شي دی موږ کوښښنی بوتل نه ورته د یو لیتر په حساب دی نو دا لاسه فنې دی عموم کې بیا د دې کومي فابریکې چې دلته دا غوبه جوړي یعنی موږ لږه به مسلکی اړه د توڅې ډا موږ د مدني وب چې لرو دا په دوه ډول دی یو طبي مدني وب دی یو مصنوعي دی
دا د څخه کوبه
موږ طبي
او د څخه
کوبه دا هم دا بتلی وب شم مدني وب ورته هم دا درته وایم دا فابریکاتو کې جوړي کې زیاتره وخت کې نوی مواد د خارج نه راوړل کیږي یا پاکستان یا ایران نه پیګمر دینه شي دوی راوړي دا غو فابریکاتو کې مکس کوي هغه مقدار چې دوی الته په بوتل باندې لیکل شوی وي چې مثلا دا وبشي تاسو کې په دې کې دومره پوتاشیم دا دومره کلسیم دا دومره کلورین دا فلورین دا هغه مقدار یې هم نه وي پورا نو هغه عمومي ډول کوي دا وبشي دي چې دا دوی څاګ لپاره استفاده کوي خلکو ته توضیح کوي په ادارو کې په دکانو کې په عموم کې خرید صحاتو کې چې دا پاکو باندې استفاده کوي یا مدني په دورته وايي مختلف نمونه ورکړي د شرکتونو اخلاص دي دا پاډول پاک نه لکه څډول چې دوی مارکیټ ورته کوي تولید لپاره د استفاده ونه کوي نو ممکن دا ریټون چې د 10 روپۍ دا غټ بوتل بیا موږ یو سلیټر اده نه پیږه ماغه 10 روپۍ هم
ستاسو شمشته او 15 لیټر غټ بوشکا غوندي دی ها برلا صاحب دغه د ټانکر سرازي د کور لمخې څو براوړي دا لیټر په څو دی په څنګه خرڅ رانی ولکیږي څومره قیمت
دا هو موږ یو وخت دې با ټانکر سره اوس مخفل ورنافستی دا خرڅ څو ژوند کې دا تجربه لري اسمان نو ما مخکې یادونه وکړم کوم کوچ ته نسی چې وبې نه یې ټانکري وبې هغه به لګرځانم یي نو موږ ته به ډول سوال لیټرا بغوا یو ټانکی وا مخفل کور په ساري کې واک کړی کور واغه کې موږ ته به مثلا په اصطلاح جوړ جړې 100 روپۍ به موږ واخستې 200 به موږ واخستې 300 به موږ واخستې نو دا که یو هغه حساب نور چا به چې مثلا کم اندازې استعمالول غوښنه ډیر شو په څلوي 500 دا که یو هر کمی د لودو داسې ماین ریټ نشته ټاکلې په هغه چې لږه هغه چا خبر چاني ورسره وایي
یعنی جوړامت او جوړامت
او جوړامت
چې په کومه سیمه کې د خار اوسې کور دې څومره دی او هغه به څو درکې مننه برلاسه مننه صادقی صاحب او بخه ما مخ کې ساسو خلاص صدیقی واخسته موږ سره په ډاټابیس کې همکارانو ماته لیکلی او اوس مې تخنیکی همکار راته وایي چې دا تخلص صادقی صاحب دی بخنه در نوړم صادقی صاحب یونیسف مخ کې ویلی دي سور از مخ کې ویلی دي دقیق تاریخ نه درته معلوم ویلی دي چې امکان لري اندښنه څرګنده کړي چې امکان لري د کابل د اوبو زیرمه تر 2013 کال پورې پاتې ورسیږي خو بل خواته موږ د جنو پروژوم اورو، مثلا اوریدل کیږي چې دا پروژه مطرح شوی چې د پنشیر د سین اوبه کابل ته راوړل سي، بل پروژه په دغه شاتوت بندو وای د دغه بند تاسیس اصلي هدف دا و چې کابل ته د ښاک اوبه برابر کړي. بل خو تو ګورو کابل خو اصلا چې ډیزاین شوی په خو وختونو کې لسیزه په خو د 2.5 میلیون کسان لپاره اوس پکې 1 میلیون کسان اوسي یا 6.5 میلیونه. څه فکر کوئ چې د پنشیر سین کابل ته راوړل سي یا د شاتوت بند دا به څومره مشکل حل کړي؟ مهرباني صادقي صاحب.
ګوره یا د ښاري پرمختیا کله چې موږ یو ښار جوړوي یا انکشاف کوي دا کوم تاثیرات لري، بل خصوص که موږ په اوبو باندې فکر وکړو. کله چېرته یو ساختمان جوړیږي هغه طبیعي شکل د ځمکې تغیری په کانکریټ باندې، دا په دې معنا ده چې کله دلته ورښت کیږي دا اوبه چې مخکې امکان یې دا و چې د زیرزمینی اوبو ته جذب شي هغه د منځه ځي، هغه کومه ابتدایي شرایط چې په زمن کې کله چې نفوذ زیاتیږي دلته ضرورت پیدا کیږي د اوبو نه استفادې ته. او دا خو معلومدار ده چې کله موږ کابل کې وګورو د سطحي اوبه چې هغه د څښاک لپاره یعنی مناسبې وي او پاکې وي ډېرې کمې دي، حتی کیدای شو لی شو نه دي، کیدای شي په پغمان کې داسې امکان وي چې هلته خلک سطحي اوبه د څښاک لپاره استفاده کړي، اما په عموم په داخل د ښار کې نشته دي. نو په دې صورت کې سوال راځي چې د څښاک اوبه څه نشي. د څښاک اوبه دلته خلک بیا چون هغه دولتي د واټر سپلای کومه اداره چې د اوبو رسونې یو شرکت دی مدیریت یې په طول د اخرو فکر ورته دېرش څلوېښت کلونو کې جنګ شرایط هم موږ په نظر کې ونیسو ډېر ضعیف و. نو خلک اړ شول چې دلته د خپل څښاک لپاره ژورې څاګانې وکیندي او زیرزمینی اوبه داسې نه دي چې دا یو دایمي زیرمه ده. نو دا فرض وکړه د اوبه چې کله مځکې ته ننوځي دا ډېره اوبه تیف پروسه ده چې ډېر فرضاً تاسو فکر وکړئ په مځکه کله چې باران کی یا ډېره کمه بخش جذب کیږي او ډېر بخش بیا په جریان تبدیلیږي چې هغه انتقال کیږي د یو ساحې نه بل ساحې ته، او بل خصوص لکه کابل غوندې چې اکثره غرنۍ ده او دغه مایل د مځکې مناسب دی چې اوبه د ولاړې شي سیند ته او سیند د طریقه د ساحې نه ووځي. نو دا خو معلومداره ده چې هغه دایمي حل لاره نه ده چې موږ د زیرزمینی اوبو نه څخه استفاده وکړو. نو دلته بیا ضرورت دی چې موږ مطابق د خپل ضرورت دا مقدار د اوبو تامین شي د بل منبع نه. دا منبع کیدای شي د انټر باسین ترانسفر چې ورته ویل کیږي چې کیدای شي فرضاً د پنشیر نه موږ دا اوبه انتقال کړو کابل ته، او مخکې دې نه چې د پنشیر اوبه موږ څښاک ته برابرې کړو مهمه ده چې هغه تصفیه شي، تصفیه خانې ورته په نظر کې ونیول شي. او په زمن کې دا د شاتوت بند چې دی دا نه یوازې چې دې نه کوای شو موږ د څښاک اوبه په شکل باندې استفاده کړو، موږ هم چې نن کولای شو د زیرزمینی اوبو تغذیه نه دې ته ګټه رسیږي. په عموم مهم دا ده کله چې ښاري پرمختګ کیږي اکثره اوس اروپا کې دغه شي ته خلکو فکر شوی دی چې د ورښت اوبه باید ضایع نشي. ګوره افغانستان کې کله چې ورښت کیږي بدبختانه د کوم اوبه فاضلاب چې که د تشناب نم راوځي یا فرضاً د حمام اوبه دي یا د اشپزخانې اوبه دي هغه اوبه په یو لښتي کې یو ځای کیږي د ورښت اوبو سره. نو هغه جلا سیستم نه لري چې چون کله چې باران په خپله کیږي هغه پاکې اوبه دي، هغه یعنی هغه نه دي خراب شوی نه دي،
ملواسي اوبه نه دي، د څښاک دي،
ملواسي نه دي بالکل. اما کله چې مځکې ته رسیږي هغه اول هغه نشم درته ویلی چې اول باران به کیدای شي ملواسي اوسي چون هغه په هوا کې چې کوم مزره دودونه او یا هم نور عناصر موجود دي هغه په اول هغه کې راځي مځکې ته. نو بیا دوغون اورس باران پاک وبرولی منل مهم دا ده چې منابع په نظر کې ونیول شي او دا امکان شته دی ځکه او دا موږ نه شو کولای چې دائم الامر موږ د زیرزمینی اوبو څخه استفاده وکړو نو مهم دا ده چې خلکو ته شبکې دی او رسنۍ ورسیږي هغه خلک هم باید کوشش وکړي چې هر ساحه چې ضرورت نه ده هغه باید کانکریټ نشي یو څه امکان د شنې ساحې باید په منطقه کې موجود وي او په دې سره بیا استفاده د زیرزمینی اوبو څخه باید ودرېږي چې هغه کله ودرېږي موږ کومه ژور ساګان چې وهل شوي دغونه استفاده حداقل لس شل کاله باید ممنوع شي تر څو بیرته هغه کومه سطحه د طبیعي چې ده بیرته ورغول شي هلته اوبه ذخیره شي بیا کوای شو موږ په شکل د یعنی دې باید محاسبه وشي چې مقدار د تغذیې څومره دی او موږ په فرضاً په یو میاشت یا یو کال کې څومره اوبه کوای شو زیرزمینی استفاده کړو
ډیره ډیره مننه صادقی صاحب د وو د مدیریت کارپو د خبرونې څلور دقیقې پاتې دي چون په آخري بخش کې ډاکټر صاحب رحماني د کوچنانو داخله متخصص سره مو مرکه کړې ده د پاکو بو د خاصیتونو په اړه نو زه اوس له ګرانو میلمنو غواړم چې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره مهرباني وکي خپل نظر وړاندې کی پوهان صاحب لومړی تاسو بیا به برلا صاحب ته ورسو او بیا هم صادق صاحب ته پوهان صاحب
دوبو مدیریت ډیر ضرور ده موږ او دا امکانات موږ لرو خوشبختانه موږ بدبین نه وسو بلکې دوبو د استفادې لپاره خوشبینه یاسو موږ کولی شو دغه جاری سنجونو نه موږ به ذخیره کو دي ورښت وبو نه هم ذخیره کو په استفاده کې هم دوبو لکه اقتصادي استفاده کو دا ټول هغه لار چاري دي او د ککړتیا مخې ونی شو دا ټول هغه تدابیر دي چې موږ امیدوار کوي چې ان شاء الله دوبو مشکل به تر اندازې پورې ډیر نه زیات بنشي بلکې کمال
نشو نو زیات خوب نشي اکلن ډیر مننه پوهان صاحب برلا صاحب ستاسو نظر دی اوبو د کمخت
او سما په بخش کې کاریزونه وکیندل شي او رنګ د اوبو زیرمی او ذخیراګاوی جوړ شي ځینې ګوډي په غرمي سیمه کې کیندل کې غا جوړ شي چې دیمونه ورته جوړ شي سولوي اوبو محدودیت رامست شي د موټر شي اوبو لپاره میټر جوړ شي ژور سګانو محدودیتونه ولګول شي د اکسلونو مراقبت تر سره شي اما په هوی برنامه جوړ شي ځنګلونو احیا وشي هغه ونی چې د اوبو مقاومې او اوبو په مقابل کې مقاومت لري هغه جوړ شي دولت له لوري پالیسي او مقررات ورته جوړ شي او د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت تخمونه جوړ شي او په اشتراکي حالاتو کې ځینې کمیټي او پریکړې دولت لخوا ترتیب شي او بلار واچول شي
ډیر ډیر مننه صادقي صاحب تاسو نظر د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره
بودی کمک دپاره موږ باید دا وټاکو چې موږ څومره استفاده لرو او څومره امکان دی چې موږ اوبه یعنی موجود دي دوه دوه شیانو بیلانس کې موږ وکولای شو په نظر کې ونیسو کمک دی اوبه منځته نه راځي
ډیره ډیره مننه زله خپل ګرانو میلمنو پوهان صاحب دودیال صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته د غراز د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صادقی صاحب څخه مننه کوم او په خوست کې د زمک پوهنه او بخې زمک پیژندنې متخصص طيب شاه برلا صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې واست د خبرونه پای کې مو د کوچنانو داخله متخصص ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني صاحب سره مرکه کړې ده او لغنه مو د پاکو اوبو په حق لا پوښتنه کړې دي مرکاو
ډاکټر صاحب محترم سره لدی چې په افغانستان کې پریمانه سندونه دي او بهيږي خو راپورونه وایي چې هلته په میلیونو کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري پوښتنه دا ده چې د څښاک پاکو اوبو څه خاصیت لري مهرباني
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم او په افغانستان کې واقعا چې د څکلو اوبه معزله ډیر وخت رئیس روانه ده خو موږ کولای شو چې اوبه پاکې کو او اسانه طریقه باندې هغه استعمال کړو خو د پاکو اوبو خاصیتونه ډیر دي خو زه یو څو ساده خاصیتونه تاسو بیان کوم هغه دا چې پاکی او به بیرنگی بی بوی وی او بی خوند وی او په پاکو اوبو کې مضر جراثیم لکه باکتریاګانې یا ویروسونه باید موجود نه وي او همچنان په پاکو اوبو کې باید زهري کیمیاوي مواد لکه ارسنیک او سرب او نایتریت له حده زیات موجود نه اوسیږي ځکه چې دا هر کیمیاوي مواد په خپل سر سره انسان کې ناروغي منځته راوړي او همچنان په پاکو اوبو کې باید چې مناسب منرالونه موجود وي دا منرالونه هم باید د حده ډېر زیات نه وي او بعضې نړیوال معیارونه هم دلته وجود لري مثلا پی ایچ د اوبو باید شپږ نیم نه تر اته نیم پورې اوسیږي اوبه باید ښه شفافې اوسیږي یعنې کم شفافیت ونه لري یو میکروب دی په نوم د کولای ایریشا کولای ورته وایي چې دا باعث د سالاتو کیږي دا زیات په اوبو کې اوسیږي باید پاکو اوبې د دې میکروب نه باید بیخي پاکې اوسیږي یعنې دا میکروب کې وجود ونه لري نو دغه
خاصیتمننه مننه ډاکټر صاحب رحماني که مثلا زه ولاړ سم یو خروشان سین را بهیږي مثلا د پغمان چینو ته لاړ سم یا بل ځای ته یو ګلاس اوبه له سین نه وڅکم یا له کومې څانه اوبه وڅکم دا څنګه دي یعنې دا صحیح پاکې اوبه ګڼل کیږي په کوم صورت کې نه ګڼل کیږي
مونږه خو ویلې لومبای لاملونه یې چې پاکې اوبه کمې دي یعنې هغه خاصیتونه د پاکو اوبو درته بیان کړل
بله
وس په دا وای چې موږ هغه وب څنګه پکولای شو
مېرمنې
څنګه اعتبار نه کوو چې دا هغه وب چې موږ سکو د سین نه یا د چینې نه یا د کمبل ځای نه کار چې چینې وب اکثرا پاکي وي د سینو هم پاکي وسیږي خو یو څو ساده طریقې تاسو وایم چې په دغه طریقو موږ کولای شو اول د وب پاکي کو چې ځان مطمئن کو بیا استفاده وکړو اول مثلا جوش اول د وب دی کې او دوه درې دقیقې موږ وب ویشو هغه پاکي کیږي بل فلترونه دي چې هغه فلترون په واسطه باندې موږ کولای شو پاکو چې مختلف فلترونه دي ساده فلترونه دي چې هغه کې دا شګې او مثلا ډبرې او داسې نور شیان چې په سترګو لیدل کیږي هغه پاکیږي اما پرمختللي فلترونه بیا هغه اوسیږي چې په هغه کې دغه کیمیاوي زهري مواد لکه ارسنیک او مالګ او نور شیان دغه شیان پاکیږي نور داسې فلترونه دي چې هغه میکروبونه پاکوي یا جراثیم کموي هغه سیرامیک فلترونه دي یعنې دا فلترونه که موږ په اختیار کې ولرو د موږ کار ساده کیږي او که چیرې نه اوسیږي موږ کولی شو په یو اسانه طریقه یعنې کلورین په استفادې سره کولی شو چې اوبه پاکې کړو وچ کړو چې هغه تابلیتونه د کلورین دي او مایع اوسیږي چې د هغو په طریقه هم موږ کولی شو اوبه پاکی کو نیم ساعت یا 50 دقیقه وروسته د استعمال د کلورین نه اوبه منګه وچ کو بل ډیر ساده طریقه دا ده که دا هیڅ نه کلورین هم نه وسیږي فلټر هم نه وسیږي من د لمر په وسیله کولای شو اوبه پاکی کو اوبه په یو پاک یا شفاف بوتل کې من باید وچو هغه اته ساعته یا شپیته ساعته پورې منګه لمر ته ږدو هغه لمر کولای شي چې دغه ټول جراثیم و میکروبونه چې په اوبو کې دي هغه ووژني او اوبه پاکی کړي نور بل کدام نووسی مثلا مرم نووسی من کولای شو دیو پاک تو کر یا تکی پو وستا بانده هم کولای شو با پاکی کو چه اغا پاک تکا منگا و با پکی و واچو و یا پاک لوخی که مثلا فلتر کو لکده سه چند غنده یا فلتر غنده چه داغه کولای شی دا تیگی و دبره و خاشاک و چینجی و نور شهر که با با که موجود و لری اغا دمان زدی نورو د باران اوبه دي چې دښې اوبه دي خو دا هم باید یو پاک لوښي کې راټولې شي اما دا هم باید وروسته د جوشولو نه باید استفاده شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب وروستۍ پوښتنه که چیرې غیر صحي او ملوثې یا ناپاکې اوبه استفاده سي عموما کوم امراض رامنځته کوي
ډېره ښه پوښتنه دی خو اصلي پرابلم هم دغه دی چې د ناپاکو اوبو په وسله او چې دا د امراض خصوصا د معدې او د کولمې ناروغۍ زښته ډېره ده چې دا هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې لکه اسهالات یا نسناس ده دیزانتري یا پیچ خونی چې ورته وایي کولرا مورقه یا د میده دردونه او کانګ د شان نور امراض دی، یعنی جهاز د هضمي سیستم مرضونه باندې تراوري. اما په ماشومانو کې به متاسفانه چې دالک زره سخته اوسیږي، نس ناست هم شدیده کېږي، ماشومان به ډېر زر خپل وزن د لاسه ورکوي، ډیهایډریشن ته ځي، حتی کله کله ماشومان د دغه اصالاتو ناروغۍ چې د ناپاکو اوبو له امله پیدا کېږي سبب د مرګ کېږي. نور دا ناپاکې اوبه د یو تعداد مرضونه د پوستکو را منځته راوړي، یا جلدي امراض پیدا کوي چې مثلا خارښت جلد اوسیږي، یو تعداد دانه په جلدو کې پیدا کېږي، نور فنګسي ناروغیانه چې یو میکروب د هغه پیدا کېږي. ډېر مهم دا د پوستکي د رنګ بدلون دی چې پوستکي رنګ بدلېږي، یعنی یو پوستکي کې داسې دغه پیدا کېږي، داغونه پیدا کېږي، یا سپین ټکي پیدا کېږي، یا رنګه ټکي پیدا کېږي، دغه شیان به پوستکي پیدا کېږي. خو یو تعداد زهري مواد هم دي چې په اوبو کې وجود لري، چې هغه مثلا ارسینیک دی، سرب دی، نایتریت دی، دغه شیان که په اوبو کې اوسیږي دا به ډېر سخت مرضونه پیدا کوي. مثلا ارسینیک کولی شي سرطان د جلدی پیدا کی، د جگر تکلیفونه پیدا کی، د گردو تکلیفونه، یا سبو یا د شش ناروغیانی پیدا کی. سربم کولی شي چې د ماشومانو دماغی و د کمزوری کی، یعنی منتل ریتارتیشن پیدا کی، حتی کولی شي چې کمبود وینه پیدا شي. نور دا نایتریت چې دی دا هم کولی شي چې په مریضانو که د تنفسی سیستم یا سابندی پیدا کی، چې بلو بابی سندروم و ایدم پیدا کیدلی شي، نور د پښتورګو ناروغۍ پیدا کیدلی شي، د جیګر کمزورتیا پیدا کیدلی شي. غاښونه ډېر مهم دي چې دا خرابېږي، مثلا زیړ اوري غاښونه خرابېږي، ماتېږي، فلورې کمېږي، دا شیان همچنان کولی شي د ستومانی یا نفس قیدی پیدا کړي، سیستم د معافیت کمزوری شي، خصوصا په ماشومانو کې کمزوري پیدا شي. دغه عمده مریضیانی دی چې د ناپاکو اوبو څښلو له کبله انسان ته راپیدا کېږي.
Sapari urakaki, mo sapari urakaki, the